د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرونه افغان چارواکي وایي چې د تیلو په سلګونو ټانکرونو ته چې کابل ته څیرمه ولاړو اور اچول شوی دی. طالبان ویل چې کابل ته نږدې دغو لاریو ته دوی اور اچولی دی. پولیسو سمدستي نه دي ویلي چې په دې پیښه کې څوک مړه یا زخمي شوي وي. اسوسیټډ پریس خبري آژانس رپورټ ورکړی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پغمان په ولسوالۍ کې د تیلو د دغو ټانکرونو د سوځېدلو د پیښې په اړه د تحقیقاتو دپاره یو ځانګړی هیئت ټاکلی دی. تر اوسه پورې د سوځېدلو ټانکرونو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو لومړني رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې به تقریبا 200 ټانکرونه سوځېدلي وي. عیني شاهدان وایي د تیلو ټانکرونه په یو ځای کې ولاړو چې وسوځول شو. دا کار د زیات شمیر موټروانانو د غصې سبب وګرځېد او هغوی له دې کبله کابل ته غځېدلې لار بنده کړه. هغوی اوس د خپلو زیانونو عوض غواړي. د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد وایي طالبان هغه ټانکرونه په نښه کوي چې ناتو ته تیل رسوي. د وسله والو طالبانو قواوې معمولا په هغو کتارونو باندې چې په افغانستان کې د ناتو قواوو ته تیل وړي حملې کوي، خو دا له معلومه نه ده چې دغو ټانکرونو هم ناتو ته تیل رسول که نه. طالبانو په دې وروستیو وختونو کې په داسې حال کې د ناتو په قواوو باندې حملې زیاتې کړي دي چې هغوی لګیا دي د افغانستان څخه وتلو ته تیاری نیسي. ټاکل شوې د ناتو جنګي قواوې د دې کال تر اخره پورې د افغانستان څخه وځي. که چیرې د افغانستان نوی جمهوریت د واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو تقریبا 10,000 امریکایي عسکر به په هغه ملک کې پاتې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې یو کاندید اشرف غنی غوښتي دي چې د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې دې بیرې دي چې نور ځان پکې راسي اعلان شي. اشرف غنی په کابل کې وویل چې د ده ټیم د جولای تر 8 پورې د دې انتخاباتو د نتیجو د موقتی ځنډولو احترام وکړ او چارواکي اوس باید د دې مهلت مراعات وکړي. د انتخاباتو مستقل کمیسیون ونه کړای سول د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې په ټاکل شوې نیټه چې د چهارشنبې ورځ وه اعلان کړي او د رایګري د سلګونو سیشنونو د رایو شمیرلو دوام وکړ. بل کاندید عبدالله عبدالله هوډ کړی چې د دې انتخاباتو نتیجې برد کړي او ویلی دي چې د جون په 14 د رایګري په وخت د رایو ډېر صندوقونه د جعلي رایو څخه ډک شوي وو. د انتخاباتو د نتیجو په نه اعلانېدو سره په داسې حال کې حالات نور هم پسې خرابېدونکي دي چې د طالبانو حملې مخ زیاتېدو دي او له بلې خوا د ناتو په مشرۍ زیاتره قواوې دې ته ځانونه چمتو کوي چې د روان کال تر پای پورې د افغانستان څخه ووځي. د یوکران جمهور رئیس پیترو پاراشنکو عسکرو ته امر کړی چې د یوکران په ختیځ کې د سلووانسک په ښار کې د دغه ملک ملي بیرغ اوچت کړي. د رپورټونو له قرار د یوکران عسکرو د جمعې په ورځ دغه ښار بیرته نیولی دی. پرون د شنبې په ورځ د جمهور رئیس په یو پاڼه کې راغلی و چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو دغه مرکز چې په اپریل کې نیولی و د سختو نښتو له کبله د یاغیانو د نښتې څخه وروسته اوس د حکومتي عسکرو په لاس کې د یاغیانو د تیر څخه وروسته اوس د حکومتي عسکرو په لاس کې دي. دغه رپورټ کومې مستقلې منبع نه دی تایید کړي. د سومالیا پولیس وایي چې د ملک د پارلمان مخې ته د یوه ځان مرګه په حمله کې 15 کسه وژل شوي دي چې 2 کسه پکې د ودانۍ محافظ عسکر دي. د القاعدې د ملګري ډلې الشباب یاغیان ویل دي چې پلازمینې موګادیشو ته نږدې پرونی حمله دوی کړې ده او ویل دي چې دا حملې به ادامه ولري. چارواکي وایي یو موټر چې د بمونو څخه ډک و مخکې له دې چې د پارلمان دروازې ته ورسیږي د تلاشۍ په پوسته کې د درول کېدو څخه مخکې پکې چاودنه وسوه. د حملې په وخت کې په پارلمان کې غونډه روانه وه. الشباب یو ځلې د سومالیا ډېرې برخې نیولې وې، خو د افریقایي اتحادیې او د سومالیا قواوو بیرته د لویو ښارونو څخه وایستل، خو الشباب د حملو خلاص وانخیست او د مې په میاشت کې په پارلمان باندې په حمله کې 13 کسه ووژل. او د فلسطین لوی څارنوال ویل دي چې هغه عرب فلسطیني تنکی ځوان چې په یوه غچ اخیستونکي حمله کې وژل شوی و د هغه د طبي معایناتو څخه ښکاري چې هغه ته اور اچول شوی و. د محمد ابو خدیر سوځېدلی مړی د چهارشنبې په ورځ تقریبا 1 ساعت وروسته له هغه د بیت المقدس په یو ځنګل کې پیدا شو چې سړو تښتونکو هغه په زور سره موټر ته وخېجاوه.